د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا صلی الله علیه وسلم سلامونه مني وقشبې 2 بجې په دې غړي کې 2:19 خبرونه لرو. لومبه ستاسو لپاره د مشال ریډیو مجلل رو هغه باوري تر هغه ورسته بیا ژوندې خبرونه سر وی تاسو هغه خبرونه په فیسبوک اهم کتل او اوریدل شي. خو تر هڅه مخکې ورزو عبد الله کاکړ ته چې تاسو یې تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست د اوریدنې لپاره منزور کړی. د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د خلکو جبري لادرکول دي بند کړی. د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په سوالې ډلې درې مشران نړیوال ترګر ګرځو دي. سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان سپریم کورټ په قامي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د ضمانت درخواست اوریدنې لپاره منزور کړي. په سپریم کورټ کې د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګندپور پرون مشالې ډول د علي وزیر په ضمانت د خوشکېدو لپاره 13 په سپریم کورټ کې بیړنۍ درخواست جمع کړي چې عدالت د اوریدنې لپاره منزور کړ. اوریدنه به د نومبر پر 16 نیټه په اسلام آباد کې د سپریم کورټ درې کسیز بنچ کوي. صلاح الدین ګندپور وایي
اغه بنچ د پرچی کې درې وال کړه نو څنګه پرما البته اسلام آباد کې کوم نه کړو د درخواست لګولای او چې دا د حالت رشید وای وشي نو هغه منظور نو او چې 24 تاریخ پکې شه ما خو به دا نه جارو دنه مکیږي او فیصله وکړي.
تر دې لمخه د روان کال په جون میاشت کې علي وزیر وکیل د سپریم کورټ په کراچي ريجستري کې درخواست جمع کړی. ورسته عدالت د علي وزیر د سورابګور د وینا ریکارډ او ترجمه غوښته و خو تر اوسه بل اوریدنه نه ده کړې. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر میاشتې راځي د کراچي په زندان کې دی. پولیس وايي هغه په سورابګور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې پر مهال د هغې وینا لوجنې ولې چې په وینا په کې پر امنیتي ادارو نیوکه کړې وي. د باجوړ د مامون د سیمې د اوسیدونکو قاری الیاس د وژنې خلاف په خار کې د سرکاري کارونی په لوی دروازه کې ځای خلکو احتجاج لا هم روان دی. دوی د احتجاج په ځای کې د قاری الیاس مړی هم یشي او غشتنه کوي چې تراغه به مړی خاورته نسپاري ترڅو وژنکي گرفتار نسی. هغه د نومبر پر 22 د خار په سیمه کې د نامونو وسلوال لخوا په دزو هغه محل وو جلسو چې په اسکول کې د 14 جمعات پر چور کوډ ورسته بهر راوتلی. دا غ مشرور سلطان محمد هم د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې نامعلوم وسلوال وجلیو. قاری الیاس او دغه کورنۍ تعلق له جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره دی. احتجاجیان وایي په باجوړ کې اور بیا د هدف وژنو لړۍ پیل شوې او باید پولیس او امنیتي ادارې په سیمه کې د امنیت لپاره پوره اقدامات وکړي. د پولیسو مشالې ډو ته ویلي هڅه کوي چې د قاری الیاس وژونکي زر گرفتار کړي. د بونوز ایلس په جانې خلکو کې ځای خلکو د 14 تر لاریونونو وروسته پرون د نومبر 22 یو لوی جرګه کړي. د دوی غشتنه ده چې د صوبې وزیرالادي له دوی سره سوي وادي پوره کړي. د جرګې مشرانو ځای تنظیمي ته تر نومبر 22 پورې وخت ورکړ چې د وزیرالاله سره په دیاړه رابطه وکړي. د جرګې مشران وایي د روان کال په مارچ او بیا په جون میاشت کې دوی تر 14 پورې احتجاجونه کړي ول چې وروسته د جولای پراتمه د بونو د جانې خلکو له مشرانو سره یو تړون لاسلیک کړي. په تړون کې وزیرالاله محمد خان شمنه کړي وای چې په سیمه کې امنیت پر ځای کوي لا در کسان به عدالتونو ته وړاندې کوي. د جاني خیلو د احتجاجانو پر ضد به مقدمه ختموي او لدی سره سره د وجلسو کسانو مخکورونی ته به مالی تاوان ورکوي. خو د جاني خیلو مشران وایي حکومت لا تر اوسه پر دې وادو عمل نه دی کړی. په تړون کې د صوبې وزیراله په خپل هم موجود او د اتمانځي ګرند جرګې مشران پکې د منځګړو رول تر سره کړی وو. د جاني خیلو اوسیدونکو د 13 مارچ میاشت کې د څلور ځوانانو تر وژنې وروسته پر لاټوالی وروسته د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې خلاف د یو دیرشم مئی احتجاج پیل کړی او 28 ورځې د ملک نصیب مړی هم خاورته د احتجاج په توګه نو سپارلې. د ترانسپورت صوبای وزیر شاه محمد خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت ول جاني خیلو سره کړی خپل وادي پوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل په پاکستاني چارواکو ژغ کړی چې د خلکو جبري لادرکه کول دي بند کړي. د سازمان لمخې د کرکټک د عمل نه یوازې د لادرکه سو د حکومت سرغړونه ده بلکې دا کار د خو پر کورنۍ هم ډیر خراب اثر پرې باسي. د بشري حقوقو لندن میشتي سازمان پرون په یو خبرسوي بیان کې ویلي په پاکستان کې د 1980 لسیزي لنیمای راځي د خلکو په زور لادرکه کول داسې اسناد شته چې په کې ریاستي ادارې د یو کاستې نیولو د هغه د برخلیک او ځای پاړه د معلوماتو لور کولو انکار کوي. دغه بیان زیاتوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د 2020 کال راځي په مسلسله توګه په هغه یواد کې د بشري حقوقو کارکونکو سیاسي فعالان ځکونکو او خبريالان پنښ کوي. د پاکستان حکومت او فوج دواړه دا تورونه ردوي. د امریکا بهرنی چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوال ډلې درې مشران نړیوال تر ګرګرځولې دي. وزارت د نومبر په 22مه بیان کې ویلي چې اسلامي دولت خراسان ولایت درې غړي د نړیوال ترګرو قانون اس ډي جی ټي لمخې تر ګرګرځولې دي. بیان زیاتوي چې د امریکا مالی وزارت پر یو بل کس بندیز لګولې چې اسلامي دولت خراسان ډلې سره مالی مرسته کوله. په ترګرګرځون کې سناولا غفاري چې دای چې د شهاب المهاجر په نوم یادېږي د اسلامي دولت خراسان ډلې امیر دی، بلکې سلطان عزیز اعظم دی چې د سلطان عزیز په نوم هم پیژندل کیږي. د اسلامي دولت خراسان ډلې ویان دی. دریم کس مولوی رجب دی چې د مولوی رجب صلاح الدین په نوم هم یادېږي. په کابل کې د داعش وسوالې ډلې لوړ پوړی غړی دی. په بیان کې ویل شوی چې رجب په کابل کې د داعش ډلې حمله او عملیات پلانوي. د خبرونو پای
دا عبدالحق اکر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. څنګه وختي هم تاسو ویلي چې په روسي نیمه کې ژوندۍ اونیزه خبرونه سروي لرو، د هغې کوربه با احمد الله وینن، او دغه خبرونه تاسو په فیسبوک هم اوریدلی شئ. خو تر هر څه مخکې راځو د مشال رډوي مجلې ته. دا اونۍ پکې په بلوچستان کې د کتابونو د نندارتونونو د پرانستل کېدو، جلال آباد کې د فرهنګیانو د اندېښنو په اړه مطالب زی شوي، او همدارنګه د زما داغستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم اوریدل شي. کوربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډیوی مجلې ګرانو اوریدونکو، زه نجیب عامر مو په تازه غاڼه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بلوچستان په بیلابیلو پښتون مشتو سیمو کې ځینې ځوانان د کتابونو د خرڅلاو او نندارې لپاره ځانګړي غونډې جوړوي، او خلک په ځانګړې توګه ځوانان کتاب لوستو ته هڅوي. بیا به له جلال آباد په راپور کې واورې چې هلته د نوي نظام له راتلو وروسته د بی بهیرونه یا تړل شوي او یا هم فعالیت د پخوا په شان ګړندی نه دی پاتې. همدارنګه په خبرونه کې د مشهور لیکوال رسول حمزه توف د زما د افغانستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه هم درته وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د سهیلی پښتونخوا ځینې ځوانان نه یوازې په خپله د کتاب لوستلو او خپرولو دود پالي، بلکې هڅه یې ده چې د علم دغه رڼا نورو ته هم ورسوي. د بلوچستان په ګڼو پښتون مېشتو سیمو کې د تکتو کتاب کور د ملګرو لخوا په نومبر میاشت کې نندارتونونه جوړ شوي وو. ما د دغو نندارتونونو د یو مسؤل کفیل قربان سره خبرې وکړې. په سر کې راته هغه وایي چې تر اوسه په کومو کومو ځایونو کې سټالونه لګولې دي.
امیر صاحب، موږ خو تقریبا په سویلي پښتونخوا یا بلوچستان سیمه کې ټولې لس ضلع دي، په هغه کې یوازې په هرنایی او سوی کې تر اوسه پورې موږ سټال نه دی لګولی. نور په ټولو سیمو کې لګولې دي دوه ورځنۍ سټالونه په ټولو ضلعو یا ولسوالیو کې، او یو سټال م د بلوچستان یا سویلي پښتونخوا نه بهر په درا زندګي ولګاو چې هغه دوه ورځې وو.
کفیل قربان صاحب، تاسو د نندارتونونو ترڅنګ کتابونه هم چاپوي، په دې اړه معلومات راکړئ. تر اوسه مو لکه کوم کوم کتابونه چاپ کړي د زون نمونه کړه ته واخلې.
امیر صاحب، مونږ خپل کتابونه هم چاپ کړي دي. هغه کې د پروفیسر محمد حسن کاکړ کتاب دی، وو فارسی نه ترجمه شوی، سمیع الله زیار د ژباړلې افغان افغانستان، دا زمونږ چاپ دی. د تکتو کتاب کور لاغه ورسته په افغانستان کې طوفان اندری ویلیوس لیکلای دی، او ژباړنې نجیب منلای دی. بیا دغه ورسته سای کمال خان شعرانی دی، د داوود مومند کتاب دی، هغه مونږ چاپ کړی. دغه ورسته بیا د سیماب صاحب د پروفیسر ډاکټر پروفیسر نصیب الله سیماب صاحب د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی پښتو ادب او تنقید دی، اړخونه هغه مونږ چاپ کړی دی. بیا دغه ورسته د اوسم د شیم صاحب شیم کاکړ پښتو املا چاپ کړی، د رازق فهیم هم دا اوس کې یو پیاله رڼا چاپ کړی، د حیات خان همت المر سسیږي دا شیری ټولګه د دام چاپ کړی دی، نو خپل هم چاپ کوو د بر وطن د شمالي پښتونخوا او د دا علاقو کتابونه هم راوړو او هغه په د باندې پستالونو کې خرڅوو.
خ درته چې په دې تازه نندارتون کې تاسو په کوم موضوعاتو کتابونه ننداره او خرڅلاو ته خیول؟
ادبي هم او هغه کې د سیاست په والا هم او د تاریخ په والا هم او شعری ټولګي هم وي، نثر هم او داسې د فلسفه په والا، خو په پښتو ژبه کې زیات وو، بالکل ادبی کتابونه هم وو.
کفیل قربان صاحب، ستاسو سیمه کې ځوانان یا پیغلې د کتابونو سره څومره علاقه لري اخلي؟
زما تجربه سوی دا امیر صاحب دا په بازار کې چې زه ولسی سټال ولګوم، دا خلک چې داسې کتابونه وویني هغه په ځانګړي توګه پښتو کتابونه، اول دوی بیا داسې ورته رازغلي کنه داسې خوند ورکي، نو دا پښتو کتابونه دلته په بلوچستان سیمه کې ډیر کم ملاویږي په خاصه توګه د بر وطن. خو اوس دا ما چې دکان پرانیست پلورنځای دا درې کال کېږي، په 2019 کې په جولای په میاشت کې ما دغه پلورنځای پرانیستلی ده. هغه وروسته بیا د مقابل د کندهار د جلال آباد کتابونه ما دلته راوړي، او د کوټي چاپ یا د پښتو اکیډمۍ کوټي یا د پښتنو د دا ځای د سویلي پښتونخوا د لیکوالانو کتابونه ما کابل ته رسولی دي. نو اوس هغه کتاب دلته موجود دی، دا کتاب هلته په بر وطن کې موجود دی، خلک ډیره مینه ورسره لري او خلک کتابونه وایي په شوق کې، وایي هڅه کوي چې پیدا یې کی، نو شوق یې ستا ورسره. یوازې خبره دا ده چې دوی ته کتابونه ورسیږي او دوی په اسانۍ سره ترلاسه کی، نو دوی کتابونه اخلي. بالکل.
د خلکو عمومي وضعیت وس څنګه دی؟ خلک د کتابونو د اخیستو لپاره پیسې لري کنه؟ کوشش وی چې کتابونه په پی ډی ایف بڼه پیدا کړي او یا پبلک لایبرری ته پسی ورشي؟
امیر صاحب، کیسه دا سیده چې دلته خو بالکل یو سټوډنټ لایف شي، او بیا خلکو سره پیسې هم نشته، او بیا د جاب والا خلک دی، هغه په اول تاریخ او دویم تاریخ یو څه پیسې هغه د کور کې شیان راوړي، نو سټوډنټس طبقه ده پیسې نه لري چې کتابونه په واخلي، خوشوکیانې زیاتې. بل کتابونه موږ هڅه کوو چې په وړیا به ترلاسه کوو او وی پلورو. داسې خلک هم ما لیدلی دي چې د هغو سره پیسې نه وي، ما مفت کتابونه ورکړي دي، دا کار ما په شوق روان کړی، ما ډیره سرمایه کې بنده کړی ده، ډیر سلویخ لکه روپۍ زه خپل ما ایمپل کړی په سویلی پښتونخوا کې د ماشومانو ادبیات، نو دا کار ما په شوق روان کړی. ما ډیر ځلې مفت کتابونه ورکړي دي چې د یو هلک ریسرچ یا تحقیق کې یا مې زړه په وسوځي یا هغه قابل هلک کې د کتاب اخیستلو پیسې نه وي ورسره.
کفیل قربان صاحب، آیا تاسو تر دې وړاندې هم د کتابونو نندارتونونه لګولي او بیا به هم لګوي کنه؟
او دا لړۍ همنګ یو کال مخکې یو را پیل کړه چې باغه کې اول جوبو، بیا کلاس ای فلاوا، بیا زیارت وو، بیا سنځاوي وو، کوټه وو، پښین وو، چمن وو، لورلای وو. ما درته ویلې چې دلته د پښتنو لس ضلع دي، په هغه کې دو ضلعو ته نه یم تللی، نور په ټولو شهرو کې ما ستالونه لګولي دي، او مخته مو بالکل خیال دی مخته خیبر پښتونخوا ته ځم، خو هغه به یوازې زما خپل چاپ وي، په طبیعت ځم، په خپله ګاډۍ موټر کې ځم، نو ډکې بلو کتابو ډکې سوات بنو ډیای خان لکی مروت باجوړ دیر دا علاقو ته وړم.
په افغانستان کې خو خلک وایي چې نن سبال ته د کتاب خپرولو بازار سوړ دی، د دې اغیز پر تاسو باندې څومره جوت دی؟
دا خبره دی صحیح ده چې هلته کتاب اوس نه چاپ کیږي نه خرڅیږي، ځکه چې هلته د اقتصاد کچه ډیره لاندې ده، او زمونږ کاروبار د پښتو کتابونو کاروبار په افغانستان پورې تړلی، نو چې افغانستان یې نه واخلي دلته خو 1500 یا 1000 دانې نه وځي، نو موږ اوس زمونږ کارم خراب شوی د افغانستان د حالاتو سره.
کفیل قربان صاحب، آیا لیکوالان له کابل، کندهار او پیښورم تاسو ته کتابونه ننداره یا خرڅ ته پاره درلیږي کنه؟
هغه هم راوړي دي، ما له کابل او له کندهار او له جلال آباد ما کتابونه راوړي دي، هغه له ما سره پراته دی لانه دی مخرس کړي هو د هر ځای د ټولو چاپ زلارم او په نندارتونونو کې زه خرڅوم.
او ځوانانو ته به مو کفیل قربان سه پیغام سوي چې دوی کتاب لوستلو طرف ته راشي، تشویق شي.
امیر صاحب زه هر ځای دا خبره کوم نه پښتو زمنګ مورنی ژبه ده، حسب ورته کو که زه هم دا د ډوډۍ یا د ریاست ژبه نه ده، په ځانګړي توګه دلته په بلوچستان سیمه کې او هلته په شمالي پښتونخوا یا مرکز پښتونخوا چې مونږ ورته ویل شو پیښور کې، خو دا مونږ چې څه کوو دا په خپل شوق او په خپل پیسو یې کوو، په خپل اقتصاد یې کوو. نو دا زمونږ استادو هڅې دي، هڅه به کوو چې پښتو د نصاب برخه شي، په خپل مورنۍ زده کړو زبه کې زده کړې وکړو. دا پیغام هم دی اوریدونکو ته یا لیدونکو ته یا ځوانانو او خویندو ته چې دوی پښتو ژبه وایي، ناولان کې وایي، فیکشن ادب نثر شو، نظم شو او داسې کیسیز ادب شو، نو کوشش کوو چې پښتو ته خدمت وکړو او پښتو ته خدمت وکړي. دا په مونږ د پښتو او د دې ټولنې حق دی چې پښتو وایو، زده کوو، ویلولو. مننه.
د کفیل قربان نه مو اوریدل چې تکتو کتاب کور د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې ځوانان کتاب اخیستو ته هڅوي. خپلته په ننګرهار کې بیا شاعران او لیکوالان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په دې ولایت کې ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي. دوی د غونډو او مشاعرو د درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې زیاتوي. نورحال په دې راپور کې
سره لدی چې په ننګرهار کې د تیر یو کال راهیسې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په موخه د نورو لویو سرکاري غونډو ترڅنګ په ادبي غونډو او مشایرو هم محدودیتونه لګېدلی ول، خو بیا به هم په میاشت کې یو نیمه ادبي غونډه او مشایره جوړېدله. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم په ننګرهار کې ادبي غونډې او مشایرې په ټپه درېدلې دي، چې شاعران او لیکوالان یې لویه وجه اقتصادي ستونزې یادوي. خطیز ادبی بهیر چې د تیرو لسو کلونو رئیسې په جلال آباد کې ونیزی غونډې، مشاعرې، د کتابونو مخکتنې ویاړ غونډې او د یو شمېر وتلو لیکوالو او شاعرانو یاد غونډې جوړولې. د تیرو دریو میاشتو راهیسې غونډې په ټپه درېدلې دي. د دغه بهیر مشر ضیاءالدین همتمل د ادبي غونډو او مشاعرو درېدلو لویه وجه د شاعرانو او لیکوالو اقتصادي ستونزې یادوي. نوموړی وایي
خو چې فرهنګي مسائل ټکنشي الته د کورونا لوجي او د نام نه لوجي بهیرونه بندو، مګر اوس چې بهیرونه بند شي وي دي یا فرهنګي غونډې نه کیږي، یا ولته د خلکو اقتصادي وضعیت دی. حتی ځینې داسې ملګري مې ولیدل چې راته یې وویل چې اته موږ سره کرایه نشته چې موږ په ادبي ناستو کې ګډون وکړو. د دې عمله ادبي ناستې او فرهنګي غونډې ځنډېدلې.
لیکوال او شاعر طارق تسل وایي چې د دوی په ادبي غونډو کې به د پوهنتون استادانو په بیلابیلو ادبي موضوعاتو لیکچرونه ورکول، چې د ځوانو شاعرانو په ادبی تربیت کې لوی ونډه لرله.
هغه مهال به چې ادبی ناستې کېدلې په جلال آباد کې، نو هغه ادبی ناستې به تر ډیره د ګډونوالو په ډیره ګټه تمامېدلې. هر اونۍ به موږ ناستې کولې، بیلابیلو استادانو د ادب اړوند موضوعاتو باندې موږ ته لیکچرونه راکول. د غونډې ګډونوالو به د دې نه ډیر څه زده کول. اوس غونډې کمرنګ شوې دي، کمرنګ څه شي بلکې په نشت باندې حساب، نو دا یو ستر زیان ګڼل کېږي د ادب دپاره. او موږ به هیلمندی ساتو چې دغه ادبی بهیرونه چې کوم دا یو ځل بیا چې د رنگ راوړي او په ماغه انداز باندې چې د خپل غونډو ته ادامه ورکړي.
شاعر او لیکوال نقیب احمد تل وایي په تیرو شلو کلونو کې چې په ننګرهار کې د ونیزو غونډو ترڅنګ لوی لوی سیمینارونه جوړېدل، نه یوازې دا چې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه ورته شاعران او لیکوالان بلل کېدل، بلکې له خیبر پښتونخوا او کوټی څخه هم ورته وتلي لیکوال او شاعران هم بلل کېدل.
مخکې بدل ته ادبي غونډې، مشاعرې، یوان علمي سیمینارونه جوړېدل. د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه بادبانو، پوهانو، او لیکوال په دې کې برخه لرله او د کوزی پختونخوا نه بم ادیبان لیکوال او پوهان راتل. زه د یو شاعر او لیکوال په توګه دې حالت ته ډیر زوريګم او ځکه دا که خدای مکه دسه دوام وکي دا به په دې واکمن نظام کې د پښتو ژبې د ودی او د پښتو ژبې د ادب او فرهنګ د پاره یو تور دوروي. نو دلته به ځوان نسل په دې ادبي بهیرونو کې په دې غونډو کې ډیره زده کړه کوله. دلته به کره کتنه کې دی په شعر او نثر به خبرې کې دی. همدارنګه کتابونه چاپېدل او دغه د کتابونو د چاپ بازار هم سوړ دی. اخیسون کېم د پوخا په پرتله بيخي کم شوې دي.
د ذکر ورده چې د کورونا تر محدودیتونو او د طالبانو تر واکمنۍ وړاندې په جلال آباد ښار کې سو ادبي غونډو فعالیت کولو چې زنوی ونیزي زنوی پنځلس ورځنۍ او زنوی میاشتنۍ غونډې جوړولې او تر څنګ په بیلابیلو ولسوالیو کې هم ادبي ټولنې فعالې وي چې د ولسوالۍ پر شاعرانو سربیره به پکې د نورو نږدې ولسوالیو تر څنګ له جلال آباد ښار هم یو شمېر شاعرانو ګډون کولو. خو د تیرو کابو درې میاشتو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ادبي غونډې او مشاعرې په ټپه درېدلې دي.
له افغانستان داغستان ته ورسو. د هغې سیمې د یو مشهور لیکوال د کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه درته وړاندې کوو. رسول حمزه توف د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر په اتمه کال 1923 کې زیږیدلی و او د 2003 کال د نومبر په دریمه وفات شو. د ده مورنۍ ژبه اوار و او لیکلې په روسي ژبه هم کړې او د ده لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوې دي. زما داغستان د رسول حمزه توف تر ټولو مشهور کتاب دی چې هغه په خپلې مورنۍ ژبې اواري کې لیکلو. خو تقریبا د نړۍ لسګونو ژبو ته دغه کتاب ترجمه شوی دی. موږ درته د دې کتاب د یوې بلې برخې پښتو ژباړه دلته وړاندې کوو چې په کې رسول په داغستان کې د خیرو په اړه خبرې کوي. له همدې سره بعد مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو دا تاسو او دا هم زما داغستان. د یوې خزی خیرې وورې دي چې بلې ته یې کولې. خدای دې ستا له بچو نه مورنۍ ژبه یې راکړي. دلته به درته زه د ځینو خیراو په اړه ولیکم. په کوم وخت کې چې ما خپل یو نظم غرنۍ ښځه لیکلو نو ما ته د ځینو خیراو په اړه معلومات پکارو. ما غوښتل دا خیرې د یوې ترخې او قهرجنې ښځې له خولې ولیکم. بیا چا راته ویل چې هلته لرې ډیره لرې په یوه غرني کلي کې همداسې یوه ښځه اوسیږي چې په خیرو کولو کې په نږدې چم مالت کې څوک مقابله نشي کولی. ما چې دا خبره واورېده نو د هغې ښځې د موندلو پسې ووتله. هغه د سپرلی یو داسې ښایسته ورځ وه چې پکې د بدو خبرو کولو پر مهال سړی د ګناه احساس کوي. چې کله زه د هغې ښځې دروازې ته ورسېدم نو په ډیر هنر مې هغې سپینسرې ته د خپل راتګ مقصد بیان کړ. ما ورته وویل زه یو نظم لیکم چې پکې مې سختې خیراوې هم پکار دي او ما دا دومره لاره یوازې د دې لپاره وهلې چې تا له راشم او خیرې دې واورم. هغې ښځې چې دا خبرې واورېدې نو غوسه شوه او راته یې وویل خدای دې په ژبه کې چینجي وکړه. ستا نازولې نه دې ستا نوم هیر شي. ستا کاروباري ملګری دې ستا په خبرو پوه نه شي. الله دې وکړي چې ته له دې سفر ستنېږې نو کلي ته په رسېدو کلیوالو ته سلام کول دې له تا هیر شي. الله دې ستا خوله داسې زړه کړي چې هواګانې پکې تېرېدو پر مهال شپېلې ووهي. الله دې له خوشحالیو لرې وساته چې زه خوشحاله نه یم نو خندا به څنګه کوم. که په کور کې مړی پروت نه وي نو د ژړا څه فایده ده. چې نه د چا څه قصور وي نه یې زما بې عزتي کړې وي نو زه یوازې تا ته د اورولو لپاره خپله ژبه ولې خرابه کړم. ورک شه د داسې چټي غوښتنې سره د بیا لپاره دلته رانه شي. ورته ویل ډیره مننه مهربانی خسی، بیا له کوره روان شوم. بیا مې په لاره کې سوچونه کول، دا ښځه چې له غوسې او راپارېدو پرته په ما د خیراو داسې باران کولی شي، نو که هغه په رښتیا په قهر وي نو چې بیا به لا سره سره کوي. زما خیال دی چې یو وخت به د داغستان کوم محصل دغه خیراوې راټولوي او په کتابي بڼه به یې چاپ کوي. بیا به دنیا ته معلومه شي چې زمونږ غرنیو خلکو کې څومره خلاقیت موجود دی، د دوی په ژبه او تخیل کې څومره نویوالی، او زمونږ په ژبه کې د بیان د اظهار څومره لوی ځواک پروت دی. د هر کلی بیلې بیلې خیرې وي، الله دې تاسو له دې خیراو نه وساتي. دلته په ځینو خیرو کې ویل کېږي، الله دې لاسونه او پښې فلج کړه، ته دې خپله جنازه روانه ووینې. خدای دې وکړي چې ته کله ډوډۍ خورې نو د دواړو سترګو ګاټې دې په تالې کې وغورځېږي. الله دې سترګې له غونډۍ په ښکته راګزار کړه چې له تیږو سره وجنګېږي او په کومه کنده کې پرېوځي. تا ته که څوک ډیره بده خیرا کوي، نو هغه به ستا د سترګو په باره کې وي. په دې معامله کې غرنیو خلکو د خپل خلاقیت داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې جواب یې نشته، خو ځینې خیرې تر دې هم ډارونکي دي. ما په یوه کلي کې دوه ښځې ولیدې چې په څه خبره یې جګړه وه. یوې ښځې بلې ته وویل، الله دې ستا بچي له هغه انسانه محروم کړي چې ژبه ورته ښایي. بلې ورته سمدستي ځواب ورکړ، خدای دې تاسو کړه داسې یو کس هم ژوندی نه پاتې کوي چې ستا بچو ته د هغوی ژبه وروښي. هو کنه، دا خیرې همداسې ډارونکې وي، خو له خیرو پرته هم که کوم غرنی کس د خپلې مورنۍ ژبې احترام ونه کړي، نو دوه تو ته ارزښت نه پاتې کیږي. د یو شاعر مور د خپل زوی د هغو نظمونو له اورېدو به هم انکار وکړي چې ژبه یې سمه نه وي. نور بیا
پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
ہر نظر
جان پات دے لا پکی تصویر د جانان پات دے لا پکی تصویر د جانان پات دے تصویر د جانان پات دے لا پکی تصویر د جانان پات دے ہاں داچی ہر نظر میں حیران پات دے جان پاتے دے مانا دیپستر گو کی جان پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پا دے ہاں داچی ہر نظر میں حیران پاتے دے گران پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پاتے دے لا پکی تصویر د جانان پاتے دے ہاں داچی ہر نظر حیران پاتے دے لا
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری په دې پروگرام سروي خبرونه کې زستا سو کوربه احمد الله در سره يم. اوریدونکو د نن ورځې په سروي خبرونه کې را سره پری شیخ خان ملمنه و خو نوموړي د خپل ځنی مصروفیاتو په وجه باندې پروگرام ته حاضر نه شول. نو په دې وجه تاسو ته د تیرې اونۍ کم سروي خبرونه چې شوی و نو هغه د تاسو تکراری بڼه در وړاندې کوو.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروي خبرونه کې مو زم علي ها میرزاده هر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به يم. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان رخصار اسحاق میلمنه ده. رخصار د افغانستان د خو په ماشوموالي کې ناروې ته راغله او په اروپا کې خپل زده کړې وکړې. هغه نن سبا په هنګري کې په یو نړیوال پوهنتون کې د طب زده کړې سرته رسوي. نو رخصار سره به په دې خبرونه کې د هغوی د تعلیمي هلو ځلو په اړه خبرې کوو. د دې تر څنګ به درته دا ووایو چې رخصار پنځه یا شپږ ژبې ویلی شي او د دې سره سره رخصار د رسامۍ شوق هم لري. هغوی ته په پروګرام کې ستړي مشو وایو. السلام علیکم.
سلام علیکم علیا جانی.
څنګه یې رخصار؟ طبیعت ته خ دې جوړ تکړه په خیر؟
مننه مننه علیا جانی، تاسو ښه یاستئ؟
زه بالکل ښه یم رخصار. بس دا نیم ساعت خبرونه مونږ تاسو ته ځانګړي کړې ده. نو تپوس پکو اوریدونکي به هم تپوس کول غواړي، ګوري به اوري بچي دا رخصار څوک ده؟ د خو د افغانستان. نو په شروع کې خو راته وایي چې د افغانستان د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی.
مننه مننه دینه مخې چې به نور څه ومه. نو خپل سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، اوریدونکو ته او همکارانو ته هم وړاندې کوم. کیدای شي زما پښتو ډیره ښه نه وي، چونکې زه وړم اروپا ته راغلی یم او ورځ کې پنځه شپږ ژبو باندې خبرې کوو. نو کیدای شي لږ غلطي را نه وشي، نو بښنه غواړم.
هیڅ خبره نه ده. خو رخصار ما سره پنځه شپږ ژبې ونه وایي، ځکه چې تا له کومې ژبې درځي یا مال نه راځي.
نه تاسو سره سره پښتو وایم.
سمه ده، پښتو دي بیخي صحیح ده، بیخي صحیح ده.
مننه. زه چې مزل من نګرام څخه یم، خو زه یې ګلې پیښور کې ما، نو زیاتره وخت می پیښور کې تیر شوی. خو اصل کې د نګرام څخه یو، د نګرام ګلبهار.
ها، د نګرهار سره تاسو تعلق ته پیښور کې د هم وخت تیر کړی. د پیښور وخت لږ سره تو وای چې د پیښور وخت څنګه او بیا رخصار چې د افغانستان د لاړه پیښور ته اروپا ته څنګه راغله، دا ټول کې سره تو کې د خپل سفر.
ولا په خبر کې خو مونږ زیږیدل یو، نو زما مور پلار چې کله واده کړی و سمال تول په خبر کې، نو زه زما فامیل ما خويندې ټول عمل ته پیدا شوی یو. عمل ته نه نه هلس کال پورې عمل ته ولو. نو زما پرایمری سکول مې ما عمل ته ویلې، یو افغاني مکتب خو په خبر کې. نو بیا یو لس کلنې عمر کې مونږ اروپا ته رالو، مسافر شو نوروې ته رالو. نو نوروې کې بیا مونږ خپل هغې نه بعد همدلته ولو. بس یو څو موده کېږي چې هنګري کې اوس پوهنتون لپاره راغلی یو. نو ډېرو ملکونو کې مې وخت تېر کړی، بس مجبوري وي چې ډېرې ژبې زده کړو که
او دا خدا نه مجبورم هم دا خبره هم دا چې ماشاءالله تاسو پرایمری پنځم جماعت والا سبق چې دی هغه تاسو په پاکستان کې ویلې، بیا تاسو ناروې ته رالی. ماشاءالله اوس تاسو د طب زده کړې کوئ. دا راته وایي چې د طب زده کړې ما ولې انتخاب کړې، ځکه زه چې څومره خبر یم تاسو یو کال د نفسیاتو سبق هم ویلې دی.
بله بله، ما طب سره ډېر زیات شوق و زما ماشومتوب نه. ما ته به خلکو ډېر ویلې چې
بولے فرض کا تاسو په افغانستان کې ژوند کوو، آیا دا موقع به تاسو ته ملاوي وي؟
والله آی ډاوټ، آی ډاوټ. فکر نه کوم چې دا موقع تاسو خلک ډېر په مشکلاتو پنځم شپږم هغه پرایمري سکول دی په مشکلاتو باندې وای. نو اوس خو فعلاً زما ډېرې ملګري دي هلته په افغانستان کې چې هغوی د هغوی یو سمستر دوه سمستر پاتې و خو هغوی مخکې تللی نه شي د حکومت له وجې نه. نو آی ډونټ تھینک فکر نه کوم چې ما هلته کولی شو دا خپل ډریم پوره کړم چې ډاکټرې. نو دا هم د نوروی د هغې له مخې نه پوره کېږي.
رخصار دا تپوس پوکم لکه الته هم جنکه په افغانستان کې کو تپوس کو بیا د هغه زلری پرتیسی میچ دی بیا تاسو د پاکستان به هم ذکر وکم بیا خاص تور باندې قبایلی سیمې دی لری پرتی کلیوالی سیمې دی ډیرو انجونو ته د تعلیم موقع نه ملاویږي خو بیا هم هلتم ډاکټرانه شته دی انجینری کې جنکه زکړی ورکی څه فرق تاسو وینئ څه سبق خو تاسو په پاکستان کې هم حاصل کو بیا تاسو نوروی ته رالی اوسته سو هنګری کې خرط لوی فرق تاسو سوینه
ولا په افغانستان کې په پاکستان کې ډیر لایق خلک دي ډیر لایق سټوډنټ دي. ما یادی زما پرایمری سکول کې مچ ما زما کوم ملګری ولی اوس چې ما یادی غوې به کلاس کې ډیر زیات تکړه ولی کما ځنه کې اني تعالی کما ملګرو ته زما سیم اپورتونټیز کې ده چې هغه مانم زیات پرمختګ کړي. نو د سینه د حالت هم ډیر زیات ښه ډاکټرانو ښه لایق خلک لرو خدا خلق دی چې لکه مطلب جا سوسایټي کې جنگ کوي ځان مخ کې بوزي او ځان یو چی شي جوړي خو زیاتره خلک نشي کولای بیا هم دا ډېر کم خلک دي ډېر کم پرسنټیج دي چې کولای شي. او زه دې زیات لکه غي ما چې شو یې ما چې مونږ خلکو کې ډېر لایق خلک شته ډېر خيارام خلک شته چې کم بس او استعداد لري پوتنشل لري خو چې خو هغه نه لري لکه مطلب هغه ته د زمينه نشته چې هغه خپل پوتنشل وخی د دې لمخې نه بس دا ما چې دلته چې کوم ایجوکیشن سیستم دا د پیښور د افغانستان سره فرق لري ولی نه د هر ځای هغه فرق لري. دلته کېدای شي لکه سټوډنټ ډېر پارامي درس وي ډېر لکه سوچونه لري روحي لحاظ نه هم مشکلات نشته اکونومیکل مشکلات هم نشته. هلته خلک لکه چې کله ژوند کې تاسو ته نور داسې ډېر پرابلمز وي که نه چې تا کور کې ډوډۍ نه لري کور کې پلار نه لري یا چت نه لري
درته وایو په خبرونه کې د خوست نمبر ته ټلیفون کړی دی څه تپوس لري تاسو
ستاسو چې دوسانی حالت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دي آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان به له دې حالت څخه مخکې یو نو کې یو انجونې به درسته پرېښودل شي؟ تاسو له نړیوالو ټولنې سره د خور کومې پوښتنې کړي کنه چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغه مسایل چې مخکې بریک روانو مخکې کومې انجونې چې درس ته بازار ته پرېښودې شوې اوس نه پرېښودل کېږي دغه اوسانی ستونزې به له نور نړیوال ټولنې لاسته سره شریک کړي دي او کنه؟
ډیره مننه. خبر به شو رخصار ته جی رخصار دوی وی چې افغانستان کې اوسنی کم حالات تی بیا په تیر دوی د انجونو د تعلیم په حق له تپوس کوي چې هلته چې لکه څه مشکلات رامینځته شوي دي تاسو څه سوچ کوئ چې دغه جنکه چې تاسو یې با استعداد ګڼئ او تاسو غواړئ چې دوی ته هم د تعلیم دغه موقع ورکړل شي دوی به دغه حالت تر اوسه یا دوی به هم تعلیم ته لاسرسی حاصل کړي؟
مننه ورور تاسو له پوښتنې نه. داسې دی چې زه پولیټیشین نه یم نو په دې زه ډېر څه ویل نه شم خو زه فکر نه کوم چې دا به ډېر زر ښه شي ولې چې دی تیر شوي څلوېښتو پنځوسو کالو کې چې مونږ څونه څه بلډ اپ کړي وو زموږ سټوډنټانو څونه څه زده کړه کړې وه څونه چې مونږ لکه ترلاسه کړي وو هغه ټول لکه اوبه وړله. نو دا به ډېر وخت نیسي تر څو چې دا بېرته ښه کېږي بېرته زموږ سکول سیستم ښه کېږي او هغه باندې زه کارم چې خوشي آی ډونټ تھینک چې زه په خپل ځان کې هغه زو ګورم خو زما چې څونه د لاسه کېږي زما ایم زما ګول جون کې دا دی چې خپل هیواد ته خپل طرف نه څه خدمت وکم او سپیشلی په صحت په برخه کې ولې چې صحت په برخه کې زما وطن ډیر ضرورت لري شفاخانو ته کلینیکونو ته ډاکټرونو ته نرسونو ته ولې چې زما وطنداران پاکستان ته ځي انډیا ته ځي ایران ته ځي دیاو لپاره میډیکل چیک اپس لپاره ډاکټرانو لپاره اپریشنز لپاره نو کزه وکول شم 2-3% هم خپل طرف نه تغیرات راول ما ته مغه کافی دی
رخصار یو تپوس په کوم تاسو وایي چې زه غواړم چې څه وکړی شم نو چې کله تاسو خپل درس مکمل کړئ کلم داسې اراده شته چې واپس وطن ته لاړ شئ او د خپل ولس خدمت وکړئ تاسو د صحت په برخه کې ډېرې نیمګړتیاوي دي نو کول بغواړئ کله
ولینا دا ما ټول کې مهم تاسو پښتنه وکړه چایلډ هول ډریم هم دی او هغه نه زیات ما دا هغه دی چې زه خپل هیواد ته خدمت وکړم ما چې کله میډیکل شروع کوم ما اول ورځ نمبر چې زه به وطن ته زما هغه وخت کې طالبانو حکومت نه و خو قافله نه موشي زه غواړم که د طالبانو څه پکې هغه نه وي نو زه فعلا نه غواړم وطن ته لاړ شم ما دا سوچ چې زه به خپل دی دا کلی ځایونه نه دا موبایل ځایونه چې چیرته خلک دوه درې ساعته باید سفر وکړي چې شفاخانه ته لاړ شي هغه څه ځایونه کې چې چیرته کلینیکونه نشته خلک ماشومان په کور کې زیږوي خلک مریضان په کور کې تیري د ډاکټر پیسې نه لري یا ډاکټر تی ډیر لري نو د سفر پیسې نه لري هغه خلکو لپاره وړکه کلینیک جوړ کما او هغه خزو لپاره ماشومان لپاره به بالکل فری وي نو زما دا سوچو او چې آینده کې وکولای شم هغه نه غوښته شفاخانه جوړ کما نو دا به زما لپاره ډیر فخر دی نو هغه دوی باندې چې کله طالبان راغی نو لږ په کې زاغه شوم نو کوم څه مو غواړم که طالبان په کې ساغه نه وي نو زه اوس هم غواړم دا کار
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز لنډې صفې 2110 15,000 13,500 18,000 کیلو هرتز
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی
رخصار د پوس په کول غواړو تاسو خو خدمت کول غواړي د خپل لیست د خپل قام د ټیپس د کړې چې دی تاسو انتخاب کړی دی د 2000 شلم راهیسه تاسو سبق وایي په هنګری کې اول خدا راتوي چې دا کم په هنتون دی او بیا په کې تاسو بل خصوص دی کې یو سپیشلایزیشن چې ورته وي کوم شوبه تاسو انتخاب کړی د چمپاغه بخش کې تاسو کار وکړي
مون یونیورسيټي پچ میډیکل یونیورسيټي نومېږي دلتا یو ښار دی هنګری کې او دا انټرنیشنل یونیورسيټي دی دلتا دی ټولنې دی هرې سیمې نه خلک پکې درس وایي زیاتره خلک د پاکستان هندستان ایران دا دې ملکونه چې کوم موږ هم سایګان دی هغه زینه دی خو دی هغه زدا دی چې زمون بیرک پکې نو زمون خلک پکې ډیر کم دی دوه دې کسان یو ما سره افغانان پکې دوه درې دانی دي او هغه هم د افغانستان په لکه نمائندګی راغلي دي خو د افغانستان بیرک مون سکول کې نشته دی هر هیواد بیرک پکې شته خو د افغانستان پکې نشته دا ډېر په دې خبره زه ډېره خفه شوم خو فعلا خو مونږ چې کوم په حکومت روان دی هغه په بیرک باندې جنگ دی نو زه نه پوهیږم خو کزه وکړلې شم هغه یونیورسيټي باندې زورا ولم چې دا بیرک کومل تا
رخصار تاسو وایي چې تاسو کوم په هنتون کې سبق وایي الته د ډیرو هوادونو نه پته را پاکستان افغانستان او د غشنت د هند نه زده کوونکي سبق وایي تاسو وایي که هم د افغانستان زده کوونکي پکې کم دی په دې باندې نور خبرې کو یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی ګورو چې چا په پروګرام کې برخه اخیسته دا ست پوس لرل غواړي السلام علیکم
وعلیکم السلام مله جان خوري تاسو درنې ملمنې ته دی ټول هم کرا السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشی
وعلیکم السلام
رورانو مسه ته کوم ځای نم ټلیفون کړي
مله حجان خور عمران ما لخصته کور مینا
عمران رورا ډیر مننه چې دا خسته کور مینم راته ټلیفون کړي دی امید کوم چې خبرې ته پوسه کول غواړی تاسو
خور اول خو ملمنی ته په دوړو لاس سلام ډیر داد بیر کوم چې دومره فرای کړي دا دومره همت کړه دا پلی مت موبایلی مختری کوشش کوي ملي حجان خور ته پوس می دغه دا کوم ډیر خیندي ګورو کنه اې دی په شانتي او تعلیم تر تعلیم ته وزي بیا کور کې ورته ډیره غټه ستونزه جوړه شي، نه تر لوجي یا دی ورور لوجي څنګه مخ ته نه پریدي. اغه خیان دو تبيدي کورنۍ ته، اغه کورنۍ ته اغه خیان دو تبيدي څه پیغام
ډیره مننه عمران روره چې تاسو دا تاسو کو
ولاروره ډیرو خو پښتنه دی خپل زما دا ټاپک ما پخپله هم اغستو خبرې مې ته کولې. زمون زیاتره خلک څنګه چې دی ویلي زیاتره جنکیانې مکتب نه پاتې کېږي کورنۍ ستونزو وجه نه، لکه یا ورته وایي چې ته اوس پیغله شوې شپږو پورې پنځو پورې دې مکتب ویلې بس نور بنوې، او یا پوهنتون کې پوهنتون اول دویم سمستر خو پوره کوي نه، یا واده یا واده شي یا یو شي، خو ډېرې ستونزې دي. او ولا دې باندې وزسته وایم زمونږ پښتنو دا سوسایټي مایندسټ دې سیده چې خزو تا لکه کم ګوري چې خزي نشي کولای، بلکې کده ساينس لمخې نه ګوري. جنکی هلکانو نه ډېر زرو خیاري دي، جنکی هلکانو نه زیاتره شانو کې هغه نه مخ کې دي، لکه دا خپل ځنه نه وایم دا ساينس لمخې نه وایم،
صحیح
په دې باندې ایکسپریمنت شوی دي،
صحیح. خو
چې هغه سره تکی نه هغه بدانه مني، نو هغه خلک هغه جنکیانو ته بزر دا وایم چې هغه هیڅکله ګیو اپ نه کی. ولې چې زما فامیل زما ډېر غټ سپورټ سیستم دی، اسپیشلی زما پلار جان ډېر زما سپورټ کوي، نو کله سپورټ ما سره نه وي کېدای شي زما اوس چې زه چېرته یم هغه هلته زه شاید نه وم. ولې چې یو خو یې کده چې اکنامیکو اقتصادي سپورټ وي چې یو چاته ته پیسې ورکې فیس ورکې، او بل هغه نه مهم روحي سپورټ وي کنه. ولې چې دا داسې مشکل هغه کې سنمیږي رشتو کې انسان ډېر زر ډیپرس کیږي، ډېر زر ډیپرس کیږي، انسان ډېر زر گیو اپ کوي. ما یادونه چې ما د ټیکل راتله ما پانتون مې شروع کوو، نو پلان مې راته یو میسج لیکلو چې ډونټ گیو اپ او چیلنجز دی او اپورتونټی او نا اډوانټیج واخلو. نو څه ډېر یو خو میسج راته لیکلو، نو هغه ما پرنٹ کړل، پرنٹ مې کړ، فریم مې کړل، دلته مې په سټڈی ډیسک باندې ښه کلنګ زما امتحان نه زی شي از ما گیو اپ ته شو شي نزارې ته ګورم
چې حوصله ماندیږي تاسو د پلار جان هغه پیغام ګورې
هغه پیغام ګورم هغه ما سه فریم کړی دی دلته پرې میز باندې نه شي،
صحیح.
نو زه به خپل کوم دا یم چې خپل لورګانو ته ستونزې مو جوړوي، دا غوي سپورټ جوړ شي چې هغه څوکړل شي،
صحیح ډیر ښه. رخصار تاسو وایي چې تاسو د بابا جان تاسو د پلار جان مرسته کو نه وینئ، تاسو د پاره به ممکن نو. او دا دی په فیسبوک ماشاالله ډیر د پیغامونه سلامونه را روان دي. سجاد علی یو ته پوسټ کړی دی، دوی وی چې دا بے سوادی ختمولو لپاره د جینکو تعلیم خبره دوی کوي کنه، نو دی کې یوازې د طب زده کړې ضروری دي کنه، د دې نه علاوه نور کوم زده کړې ضروری دي چې دغه بے سوادی جہالت ختم شي؟
والا جہالت خو اول انسان باید دی پرائمری سکول او دال شپغم، لکه زیاتره خلک زپری زنم پښتنو کې شپغم نه زیات دی نه کوته لتاغنه ورکی چې دا ولې چې شپغم نه بعد جنې پیغل شي کنه، نو هغه په کور کې مینو اول مهم دا دی چې هغه دا جنرال نالج چې کوم دی چې شپغم دولسم دی لسم پوری دا خو باید کم از کم پوره کی، ولې چې دا جنرال نالج دی د انسان لیکل وستل نور دا دنیا کې څه کیږي څه نه کیږي موږ څه کړی دي تاریخ دا شاندو زده کو، هغه نه بعد زیاده پانتون زما ټول هغه دي کې چې پانتون ډېر زیات مهم دی، ولې چې هلته انسان رشته انتخابي کنه، لکه هلته ته انتخابي چې ته به ځان نه پولیټیشن جوړې، ته به ډاکټر کیږي، ته به انجینر کیږي، که نور څه نه وي آرټیسټ وي پینټر وي سنگر وي هر څه وي، خو چې هغه رشته ته پرې نه دی هغه پانتون لکه هغه ډېر مهم وي. او پاتې شو دی هغه خبره چې بے سوادی ختم شي، نو بے سوادی هغه وخت ختمیږي چې انسان دا ونوي چې جنکی مکتب ونوي الکان وي، جنکی آینده کې میندې جوړیږي، میندې چې خپل ماشومان چې سره لیک وي جنې وي هغه ته تربیت ورکي، هغه ته دنیا لکه ژوند خي، چې موږ میندې تعلیم یافته وي نو موږ آینده نسل به څونه روښانه وي څونه هوښیاران وي،
صحیح. ډېر ښه رخصار تاسو سره نورې خبرې هم جاري ساتو. فیسبوک کې نورم میسیجز دي، پیغامونه دي. اوریدونکو نه به بخنه غواړم کو زه ټول ولم ټول پروګرام به په ختم شي، خو روف افغان بیا تاسو د کار ډېر ستاینه کوي، دوی وی چې موږ په تاسو ویاړو. یو اوریدونکو هم ټلیفون کړی دی، ګورو چې چا ټلیفون کړی دی څه تپوس کول غواړي. السلام علیکم.
سلامونه.
وعلیکم
سلامونه احترامات، خبره کوي تاسو ګورو دا
ډېر مننه.
مننه
علاوه سید الله خان نګارې سره ما د اماراتونو ژوندۍ اوسه خوره کوي. زما پوښتنه دا ده چې دا شخصي تدلیل کنه د برسون لا او کنه د شخصي جګړې کوي کنه د کانکور لا تل لري دا جګړې کوي او بل دغه ځواب کو انتخاب دی اندغه اشاره کنه د دې کې وضاحت هو کی معنی نه وایي وو مثلا مقصد دغه رښتې په انتخاب د کنه کانکور لا غوړې دي.
ها ها سم ده. ډېر مننه رور دلاور خان رور چې تاسو دا ټلیفون کو.
ما دا ډېر جالب خبره ده چې زه چې کوم ملک ژوند کوم نوروي کې هلته هر څه فری دي. تعلیم چې څه دي هغه ټول دی پرایمری سکول نه نیولې تر های سکول او پوانتونا پورې مفت فری ده.
مفت ها
نو او فری ده بالکل فری ده. نو هلته د څه دي چې چونکی دغه ملک نفوس کم ده او سټوډنټس هلته کم دي نو یونیورسيټي هم کم دي او هغه کې د سټوډنټانو سیټونه هم کم دي. نو هلته ته باید کم از کم ډیر صبر وکړي چې تاسو اکسپټ شې او هلته تاسو زه درکې. نو دې لپاره ما باید هلته باید یو دوه کال خو کم از کم صبر کړی وای. نو ما دا صبر نه غوښته. ما ډیر سنمیږي هغه ما چې زه شروع کوم ازر نو دې لپاره ما د دې هنګری کې اپلای وکړ. نو دا یونیورسيټي چې دا پرایویټ یونیورسيټي ده نو دلته باید انسان فیس ورکړي. دا مفت نه ده خو کنيز ما ملک پنځونل ته مفت ده په نوروي کې خو زه دې سره له مونږ له وجې نه الته سټونه کم وي او نور پاتې شو دي د چپ دی هغه ما سرجری سره ډیر شوق ته دا دی سرجری هم ډیفرنت هغه لري لکه یو خو سپیشالټی وی چې سرجن یم بیا سرجن کې هم ډیر رښتینی دي چې مطلب د کوم زی سرجری دی خوخي د کوم زی سرجنی نو زما دا دی د ویډیو او دی لنګ ته په خوښو کې څه وی نه پوهیږم
سګي
دی لنګ او سماغي دی سګي او دی ورو سرجری مې ډیر زیات خوښيږي نو ان شاء الله انده کې کوشي غواړم چې سرجن شم.
ها سرجن تاسو لکه غواړئ چې عملیات یا اپریشن چې کوم سپیشلایزیشن یا خو ډیر سخت کار دی
دا نه یادو او څه خوده د عملیاتونو وزي چې کله مونږ دلته راغلو نو اناتومي کې دلته اناتومي کې باید ته پومري باندې اناتومي زده کې کنه خو دې څو کتابونو کې عکسونه وی چې عکس د سیده د سیده نو بل دا جدا دی او هغه چې په کوم اصل کې په اختیار په بدن باندې ګوري هغه یو جدا هغه دی کنه اصل کې هغه کتابونو او عکسونو غوندي به ښکاری نه
نو هغه څه احساس چې کله تاسو په اول ځل په بدن باندې لکه دغه
هغه ډیر ظالم و
هغه کی سره
هغه د څه وکړي مون چې کله راتلو نو ما دا سوچ کړو چې دا خو ډیر خطرناک دی دا خو ډیر وډار شم زه به خوب کې دا مړې ګورم کنه نو چې هغه وګړي وي خداګر ته وي مړې نو د سپیکټل د لکه دا ورنو میږي دا وډر ته مو ته وای نو کله وخت چې دی هغه مړې دی لکه مشان دي چې کوم مریضینا مرشي وي دي هغه خپل بدن ساينس لپاره ډونېټ کړی وی چې اناتومي په شګر دانس دته نو هغه ډېر جالب و چې ولې چې ما څنګه کوم چې د څه ایکسپیکټ کوم از څه لکه هغه چې مونږ لاړو نو هغه مړي نه خو پسته کې شان لري کړی ولې چې مونږ خو صرف د بدن اناتومي ګورو نو ار کلاس کې یو مړې پروت وی چې کله د اناتومي ډپارټمنټ ته ځي چې کلاسونه نه تیریږي نو ار کلاس کې یو مړې پروت وی نو ډېر جالب و
او سخت نه ده رخصاری نو خبره مونږ ستاسو د اناتومي او ستاسو د تجربه کوله تاسو غواړئ چې پراتلون کې بیا د سیک او شی یو خپل کلینیک جوړ کې هسپتال جوړ کې او خپل خدمات چې خپل لسته ورکې کوم جینا کې چې ستاسو په شانت به استعداد دي او راتلل غواړي خو موخه نه لري نو هغه ته بس تاسو خاصه مشوره سوي
هغه ته به دا وایي چې هغه د خپل کوشش پرې نه دي ولې چې nothing is impossible هیڅ هم دنیا کې څه نشته چې هغه دغه کول impossible وي هر څه کېږي چې هغه د حالات کې خلک کول شي ځان مخکې د بوزي نو هغه جنہ کې نه دی باید خپل هغه د لاسورني کې خپل کوشش وکړي کنور څه نه وي هدا کل خپل کور کې ځکی اوس خوننن تبا انټرنیټ ته انټرنیټ له مخې نه دي ځکی کوم مکتبونو ته اجازه نه لري کوم مکتبونه نه پری دي نو خپل کوشش دی وکړي خپل هغه دی وکړي
ها او رخصار یو ته پوس را نه پاتې شو او ریدون کې بخامه خاطه پوس کول غواړي چې ملي هدا ته پوس نه کو رخصار کوم چې به ویلی شي بس دا به مې اخیری سوالي